په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشر ځانګړي استازي او د یو نامه دفتر مشر روزا اوتنبایو وایي د سیمې هیوادونه لا هم له افغانستان د تروریزم د خپرېدو په اړه اندېښنه لري. میرمن اوتنبایو تیر ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوي وه د وینا په مهال دا خبره وکړه.
The region has varied concerns about potential
سیما له افغانستان د تروریزم یا مفراطیت د بل قوه خطر د خپرېدو په اړه د باور وړ اندېښنې لري. دوی د غراز مخدره موادو په وړاندې په مبارزه کې تل پراخې همکاري د اړتیا لپاره هم اندېښنه لري. خو د ثبات د ملاتړ لپاره د عملي مشارکت له لارې هڅې په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې مهمې دي او باید دوام ومومي.
تر دې مخکې د نړۍ ځینو هیوادونو په افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه په څیر د افراطي ډلو د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د طالبان حکومت تل ویلي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. د ډلیز امنیت تړون سازمان بهرنیو چارو وزیرانو شورا د افغانستان او تاجکستان د سرحدي خوندیتوب د لا پیاوړتیا لپاره یوه طرحه تایید کړه. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د قزاقستان د صدر اعظم رسیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نور اترلو ویلي د دولتونو ترمنځ د طرح دا مسوده د ډلیز امنیت تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په پرنۍ غونډه کې تایید شو او د تصویب لپاره به د غړو هیوادونو مشرانو ته وسپارل شي. د نور اترلو په وینا د افغانستان او تاجکستان د سرحد ګیدو لپاره د دولتونو ترمنځ دغه پروګرام دی یو کال په موده کې بشپړ شوی دی. د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي ډول تاجکستان وخت نا وخت د افغانستان له سرحدي سیمو د امنیو د احتمالي خبرېدو په باب اندېښنه ښودلې ده. تاجکستان له زیاتې مودې رئیس تور لګوي چې د افغانستان له لوري د مخدره موادو قاچاق هم روان دی، خو طالبانو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به کوم ګاونډي هیواد ته ګواښ پېښ نه شي. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي تهران غوښتنه کړې چې په مشهد کې د طالبانو د قونسلګرۍ یو کارکونکی بیرته کابل ته وروغوښتل شي. د طالبانو د قونسلګرۍ دغه کارکونکی په دې تورن دی چې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې یو ایرانی عکاس قونسلګرۍ ته دننه بیولی او شکنجه کړی دی. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې ښاغلی قومي ویلي د هر هیواد سیاسي استاز ویلي چې د سرغړونو سبب شي د ډیپلوماتیکو اصولو له مخې د ورسره چلند وشي. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي قومي د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ایتالیا ساحلي ګارد پرون جمعه وویل چې د دې اونۍ په پیل کې په جنوبي ساحل کې د کډوالو د یوې ډوبې شوې کښتۍ وروسته د 14 نورو کسانو جسدونه موندلې چې د مړو شمېر 40 تنو ته رسېدلی دی. د دوشنبې په شپه د کالابریا په سواحلو کې د کښتۍ د ډوبېدو له امله تر 60 ډېر کسان لا درک شوي او 11 تنې ژغورل شوي دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې د دې اونۍ په پیل کې وویل چې ژغورونکو د لږ تر لږه 6 ماشومانو په ګډون د 60 کسانو د ورکې دوه راپور ورکړی. دوی له ترکیې څخه حرکت کړی وو او د کالابریا له سواحلو شاوخوا 140 سمندري مایل لرې کښتۍ ډوبه شوه. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې دغه راز ویلي چې په ورکو شوو کې افغان کورنۍ هم شامل دي. لغزه ترنګ د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ روانې جګړې پر مهال پرون د 60 فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله پیژني. د جرمني خبری آژانس د فلسطیني روغتیایي سرچینو د نتایج شو راپورونو پر اساس دا خبر ورکړی. بل خو د اسرائیل پوځ وایي چې د غزه ترنګ په مرکزی او جنوبي برخو کې به پوځي عملیات دوام وکړي. د کرکټ شلاوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې پرون جمعه د جنوبي افریقا او انګلستان ترمنځ سیالي ترسره شوه چې د وو منډو په توپیر جنوبي افریقا وګټله. جنوبي افریقا د لومړي وار په کولو سره د 143 منډو هدف ټاکلی او د انګلستان لوبډلې د توپ وهنې په پاڼۍ کې که څه هم ښه پیل کړی و، خو په وروستیو دوو ورونو کې مهم لوبغاړي له لاسه ورکړل او سیالي وبایلله. د دغه سیالۍ تر ګټلو وروسته جنوبي افریقا د دوو سیالیو په ګټلو سره په ګروپ کې لومړی مقام ونیو. د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به بله سیالي د کوربه ویست انډیز او امریکا ترمنځ ترسره شي. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو په ترڅ کې پرون د فرانسې او هالند ټیمونو ترمنځ لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. اتریش د 3-1 په مقابل کې لوبه له پولند څخه وګټله او اوکراین هم 2-1 په مقابل کې سلواکیا ته ماته ورکړه. نن ګرجستان له چک جمهوریت سره ترکیه له پرتګال سره او بلجیم له رومانیا سره لوبه کوي. ازادي رادیو هوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتنبایوا وایي په افغانستان کې لا هم سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه، رسنۍ او سیاسي مخالفان له سخت فشار سره مخامخ دي. هغې تېره شپه د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوي و دا خبره وکړه. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام دایمي استازي په ټولو سیاسي جریانونو کې د ښځو د مشارکت غوښتنه وکړه. ټاکل شوې اته ورځې وروسته په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب بله غونډه وشوه چې طالبانو هم په کې د ګډون ژمنه کړې ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشره روزا اوتنبایوا چې د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم ده، له ځینو پرمختګونو سره سره په افغانستان کې د څو جدي ستونزو یادونه وکړه. میرمن اوتنبایوا تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل سوې وه وویل، که څه هم په افغانستان کې سیاسي ثبات بهتره سوی خو پر مدني ټولنې، سیاسي مخالفانو او رسنیو د طالبانو فشارونه دوام لري.
که څه هم ظاهراً سیاسي ثبات ساتل شوی خو د داخلي مخالفت لپاره فضا تنګه ده. سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنې سازمانونه منع شوي. د هغو پېژندل شویو سیاسي شخصیتونو چې د طالبانو غړي نه دي پر فعالیتونو محدودیتونه په زیاتېدو دي. رسنۍ هم په دې برخه کې چې کوم راپورونه ورکړي له محدودیتونو سره مخامخې دي. هغه ثبات چې د مخالفو نظرونو په ځپلو تړلی وي خامخا نازک وي. زما له وروستۍ وینا راهیسې د اوسنیو حاکمانو د سیاستونو خلاف څو ولسي اعتراضونه شوي. په ځانګړي ډول د کوکنارو پر کښت بندیز په ګډون د هغو سیاستونو خلاف چې د خلکو ژوند یې له فشار سره مخامخ کړی دا نسبتا نوې پدیده ده. په ځینو مواردو کې د اعتراضونو ځپلو لپاره د اوسنیو چارواکو د امنیتي ادارو سخت اقدامات د خلکو د مړینې سبب شوي دي.
د یوناما مشرې د دوحې په درېیمه غونډه کې چې د چونګاښ یا سرطان پر لسمه او یولسمه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د قطر پلازمېنه دوحه کې جوړیږي، د طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلی وکړ. خو ګڼو مدني فعالانو، د بشري حقونو ډلو او د ښځو د حقونو ملاتړو انتقاد کړی چې د دوحې درېیمې غونډې ته د مدني ټولنې او ښځو استازي نه دي وربلل سوي. په همدې لړ کې په جنیوا کې د دوشنبې په ورځ پر افغانستان د جنیوا څلورمه غونډه کېږي چې شاوخوا لاس سیاسي، پوځي او مدني جریانونه پکې برخه اخلي. دغو کسانو غوښتنه کړې چې د دوحې په درېیمه غونډه کې باید د مدني ټولنې، د طالبانو حکومت، د سیاسي مخالفانو او ښځو استازي حضور ولري. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د مذاکرې وړ نه دي. دغه بنسټ غوښتنه کړې چې د دوحې په درېیمه غونډه کې باید د دغو ښځو او نجونو غږونه واورېدل سي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازي نصیر احمد فایق د امنیت شورا په پرانی غونډه کې په هر سیاسي پروسه کې د ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه وکړه.
موږ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي سره خپل ژغ ملګري کوو چې د جون میاشتې په راپور کې غوښتنه کړې وه چې دا باید یقیني شي چې افغان ښځې د دوحې پروسې په ګډون په ټولو سیاسي بحثونو کې شاملې وي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشرې روزا اوتنبایوا په خپلو پرونیو خبرو کې وویل، د دوحې درېیمه غونډه به د یو نوي میکانیزم د ایجاد سبب سي چې له اوسنیو حاکمانو سره نورو سلامشورو ته لار پرانیزي. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د نورو هیوادونو استازو پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه د اندېښنې وړ وبلل. تر زرو زیاتې ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نورو زده کړو منع کړي. نجونې او ښځې د پوهنتون زده کړې هم نسي کولی. طالبانو په اکثرو دولتي ادارو، په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې تېره شپه د افغانستان پر وضعیت د بحث په مهال پر ښځو، نجونو، رسنیو او مدني ټولنې د طالبانو فشارونه د نه منلو وړ وبلل شول. په همدې حال کې ټاکل شوې د دوحې په درېیمه غونډه کې چې د چنګاښ سرطان پر لسمه او یولسمه جوړیږي پر افغانستان بیا بحثونه وشي، خو دغې غونډې ته د ښځو او مدني ټولنې استازي نه دي وربلل شوي. زموږ همکار په جرمني کې د پوهنتون له استاد محمد اساق اتمر سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې، ولې د طالبانو پر دغو محدودیتونو په وار وار اندېښنه ښودل کېږي خو عملا کوم اقدام نه کېږي؟
د امنیت د شورا غړي هیوادونه ټول په یوه خوله نه دي، ځکه دوی د افغانستان د قضیې نه یو د بل د ضعیفولو په خاطر من حیث یو رقابتي پروژه استفاده کوي. متاسفانه په تېره غونډه کې هم دوه هغه هیوادونه چې دوی د ویټو حق درلوده دوی ممتنې رای ورکړه، په قاطع توګه دغه فیصله ونه شو چې باید د طالبانو په مقابل کې کوم چې دوی په نجونو په نورو اجتماعي مسایلو د نجونو په ښوونځیو باندې د دوی په تعلیم باندې او په ټولنه کې دغه سختو شرایطو د راوستلو په هکله خپل دریځ ته تغییر ورکړي. لیکن بالاخره نتیجه دا شو چې ملګري ملتو د امنیت شورا دغسې یو فیصلې ته ونه رسید چې قاطع فیصله وکړي. هغه و چې بیا طالبانو سره دا فرصت برابر شو چې دوی د دې غونډې یعنې د درېیمې ناستې پورې بیا هم خپل شرایطو ته نور هم سختی کې د خلکو دپاره او مخصوصا د ښځو دپاره د هغه اجتماعي سازمانونو دپاره د هغه بشري حقوقو د کمیسیونونو دپاره کوم چې دوی په مستقله توګه فعالیت کوي. نو زه فکر نه کوم که په دغه غونډه کې هم دغه اختلاف نظر وي نو دغه درېیمه ناسته هم لکه دوهمې ناستې غوندې کوم نهایي نتیجې ته به دوی سره ونه رسېږي.
د دوهې په درېیمه غونډه کې چې طالبانو هم پکې د برخې اخیستو ژمنه کړې، د طالبانو ګډون مهم بلل سوی. نو څه فکر کوي، هلته به له طالبانو ځینې ضمانتونه واخیستل سي که به طالبان د خپلو شرطونو او غوښتنو پر عملي کېدو ټینګار وکړي؟
په راتلونکې غونډه کې خو طالبانو دغه ژمنه کړې چې دوی به هیات ورواستوي، اما طالبانو دا ژمنه هم نه ده کړې چې دې غونډې هر فیصلې ته به دوی لبیک وایي. تر اوسه پورې طالبان خپل شرایط لري او داسې یو څه نه لیدل کېږي چې طالبان د دې ته په کلي صورت آماده اوسي چې دوی د کوم تضمین ورکی نړیوالو ته په دغه غونډه کې او د نړیوالو شرایط طالبان ومني. البته طالبان په هغه صورت کې چې دا من حیث یو معامله په دې معنی چې که دغه ناسته د طالبانو ځینې شرایط ومني نو طالبان هم بیا کیدای شي چې د نړیوالو تصمیمونو ته احترام وکړي او د هغوی ځینې شرایط ومني. دا چې طالبان به کم شرایط مني دا هم بل سوال دی چې البته ځینې هغسې مسایل دي چې هغه د طالبانو ایډیالوژیک فکر سره ټکر نه لري، هغه کیدای شي دوی ومني. او هغه غوښتنې چې د طالبانو د ایډیالوژیک فکر سره په تقابل کې دي، زه ګمان نه کوم که طالبان دې ته چمتو شي چې دغه غوښتنې د هر چې د خوانه چې وي هغه ومني.
اتمر صاحب، د یونما مشرې روزا اوتونبایوه په خپلو خبرو کې امنیت د مخدره توکو د کښت په وړاندې مبارزه مثبت کارونه وبلل، خو ویې ویل چې طالبان د نړیوال مشروعیت لپاره باید لومړی داخلي مشروعیت واخلي. طالبان دغه داخلي مشروعیت څنګه ستاسو په نظر اخیستلی سي؟
سمه ده چې په تېرو دوه درې کلونو کې د مخدره توکو په کښت کې کموالی راغلی، خو رسنۍ دا هم ویلي دي چې بڼه د دغه قاچاق او د دغه ترافیک تغییر خوړلی، یعنې اوس خپله مخدره مواد نه قاچاق کیږي بلکې دا پروسس شوي مواد دي، البته د شیشې په شکل او یا هم نور د متامفتامین په شکل باندې دا خارج ته صادریږي. او د دې د پیسو رقم د هغه پخواني د قاچاق رقم نه په څو چنده ډیر دی. نو په مجموع کې دغه قضاوت اوس په مخکې له وخت نه وي چې موږ نړیوال قانع کړو او دوی ته وایو چې طالبانو په دغه برخه کې لاسته راوړنه لرلی دي. زه فکر کوم دا هم جدي څېړنه ته ضرورت لري، دا یو تحقیق ته ضرورت لري چې ملګري ملتونه یا نړیوال په دې باندې پوه شي چې آیا واقعا دغه کچه راټیټه شوې که مشکل همغسې پر ځای دی یوازې بڼه تغییر موندلی.
د سیاسي چارو پوه او